السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. مليحه میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو سره سره هفتوار پروګرام د مشال راډیوي مجله لرو. خو اول خبرونه له بشیر واخلم.
لومړی د خبرونو سرټکی. امریکا وایي پاکستان ته واضح کړی دا چې طالبانو ته دی خوندې ځایونه نه ورګي. سعودي عرب پاکستان ته شپږ ارب ډالر قرض ورکړي. افغان چارواکي وایي د طالبانو لخوا تښتول شوي 140 استادان راخوشي شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویل چې څو هفتې مخکې اسلام آباد ته د سفر په مهال پاکستانی چارواکو ته واضح کړه چې پاکستان باید وسلوالو ته پناه ورنکړي. هغه په واشنگټن کې خبرلان ته وویل چې اسلام آباد ته دا خبره په ډیرو واضحو الفاظو کړې ده. دوی پاکستان کې د ترګرو څخه لاس اخیستو کې اخلاص ونه کوي نو حساب به ورسره کیږي. هر څوک غواړي چې په افغانستان کې جنگیدونکو طالبان سره مذاکرات کامیاب شي. دا کار به داسې حال کې نشي کېدی چې پاکستان د حقانی نیټورک طالبانو او نورو ته په خپله خاوره ځای ورکول جاري وساتي. پاکستان په دې اړه سمدستي کوم غبرګون نه دی ښودلې، خو دریز یې دا دی چې دوی د افغانستان سولې ته ژمن دي او د مذاکراتو لپاره پر طالبانو خپل محدود اغیز کارولی شي. سعودي عرب پاکستان سره د شپږ ارب روپو بخنه غواړم. سعودي عرب پاکستان ته د شپږ ارب ډالرو د ورکړې تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویل چې 3 ارب ډالر د بهرنیو پیسو په وړاندې د روپۍ نرخ سم ساتلو له د یو کال لپاره ورکول کیږي او پاتې 3 ارب ډالر د تیلو د رمداتو لپاره قرض دی. د پاکستان خزانې وزیر اسد عمر تر دې مخکې ویلي وو چې د اقتصادي بحران څخه بچ کېدو او بهرنیو قرضونو خلاصولو لپاره 9 ارب ډالرو ته اړ دي چې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF او ځینو دوستو هیوادونو څخه غوښتي دي. دا وخت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ریاض کې دی او د سعودي عرب هغه نړیوال اقتصادي کانفرنس کې ګډون کوي چې 3 ورځې به دوام کوي. چارواکي وایي وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د یو چینایي کمپنۍ 4 کارکوونکي وژلي دي. د چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط بیګام مشال رېډي ته وویل چې دا پاکستانی وګړي دي چې په سپین وام سیمه کې وژل شوي. دا کسان هلته د تیلو او ګیسو په لټه وتلي وو. د ځایي چارواکو په خبره تېره اونۍ هم د یادې کمپنۍ 2 نور غړي تښتول شوي وو چې وایي چې یو یې خوشې شوی او بل لا هم غیب دی. تر اوسه د دې پیښې ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د خیبر پختونخوا حکومت وای په وزیرستان کې د خخکل شوو ماینونو د پاکولو لپاره به له پوځ سره خبرې کوي. د خیبر پختونخوا سینیر وزیر محمد عاطف خان بیګام مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت هغه پوهه او وسایل نه لري چې د دې کار لپاره ضروري دي. دا د پښتون ژغورنې غورځنګ په لومړۍ لویو غوښتنو کې ده چې له قبایلي سیمو په ځانګړې توګه وزیرستان څخه د پوځ خپل خخکړي ماینونه ټول کړي. د یاد غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستان څخه د پاکستان د قومي اسمبلي غړي علي وزیر د سه شنبې په شپه مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه په عامو خلکو شاوخوا 130 د ماین چاودنې شوي دي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د هند سره سولیزی اړیکې غواړي. نوموړی د اکتوبر په 23 په سعودي عرب کې په یو نړیوال اقتصادي کانفرنس کې د خبرو په محل ویل چې د هند تر انتخاباتو وروسته به یو ځل بیا د سولې خبرې پیلوي. په هند کې پارلماني ټاکنې د اپریل او مئی په میاشتو کې کیږي. تمه وه چې د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران د سپتمبر په میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په څنډه کې سره وګوري، خو هند په دې وجه دا ملاقات ونه کړ چې د پاکستان سره پر سرحد یې په کشمیر کې یو پوځي ووژل شو. هند پر پاکستان د ترهګرو د پالنې تور هم پورې کوي، خو پاکستان دا بې ځایه بولي. د افغانستان د تعلیم وزارت چارواکي وایي په غزنی ولایت کې هغه 140 استادان خوشی شوي دي چې 3 ورځې مخکې طالبانو تښتولي وو. د دې وزارت ویاندي نوریا نزد بیګا مشال ریډي ته وویل چې دا کسان د قومي مشرانو په منځګړتوب را خوشی شوي دي. د هغې په وینا طالبانو غوښتل چې دغه خلکو ته د بینک د لارې نه بلکې په نقد ډول تنخواه ورکړل شي تر څو طالبان ته مالیه یا ټیکس واخلي. خو نوموړي زیاته کړې چې طالبان سره په دې اړه کوم جوړجاړی نه دی شوی. وسلوالو په دې حقله تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې په استنبول کې د سعودي عرب په کونسلیټ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې پټول د دغه یو کار د پټولو بدترینه هڅه ده. ټرمپ پرون ناوخته دا خبرې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د هغه خبرو وروسته وکړې چې نوموړي پکې ویلي د سعودي چارواکو د خاشقجي وژنه څو ورځې مخکې پلان کړې وه. ټرمپ ویلي چې د اردوغان دغه بیان یو څه سخت و. په همدې حال کې پرون د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې هیواد یې د سعودي عرب ځینې چارواکي پیژندلي چې د واشنگټن پوسټ د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې لاس لري. دغه خبره د دې کسانو د ویزې په لغوه کولو او ممکنه بندیزونو لګولو غور روان دی. 59 کلن خاشقجي د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان او پاچا سلمان او همدارس د رژیم د پالیسیو باندې نیوکې کولې. هغه د اکتوبر په 2 د کنسلیټ ته تر ننوتلو وروسته غیب شو. سعودي چارواکو ویلي نوموړی د تحقیقونکو سره د جنگ په مهال مړ شوی او په دې تړاو یې ګڼ کسان نیولې دي. ایران وایي سعودي عرب کوشش کوي چې د خبریال جمال خاشقجي د وژنې له تور څخه د پام اړونې لپاره د امریکا دغه بندیزونو سره پر لار روان شي چې په تهران یې لګولې دي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي مرستیال مشر بریګیډیر جنرال اسماعیل کوثری پرون وویل سعودي په یو داسې بد حال کې دی چې ژر تی نشي راوتلی. سعودي عرب پرون اعلان وکړ چې د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي د بهرنیو عملیاتو مشر قاسم سلیماني او د دې ځواک دوه نور قمندانان حمید عبداللهی او عبدالرضا شیلایی په ترهګرو په ترهګرۍ کې د ښکېلو کسانو په لیست کې شاملې. امریکا هم په 2019 کال کې په دغه کسانو ورته بندیزونه لګولي وو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 132.50 روپۍ اخیستل کیږي او 133 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 179.40 روپۍ او 170 روپۍ، یو ایرو 179.40 روپۍ او 179.40 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 15.80 روپۍ او 15.90 روپۍ، یو سعودي ریال 4.80 روپۍ او 15 روپۍ، یو افغانۍ 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ او 340 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو، جوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 44، په بنو کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 45، په جوب کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 9، او په کوټه کې به زیات نه زیات 21 او کم نه کم 4 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر اغواختر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د امریکا د بارنو چارو وزیر وای پاکستاني او چارواکو سره په روسي خبرو کې ور باندې واضح کړی و چې وسلوالو ته د نور پناه نه ورکوي. معلومات ترکو د خیبر پختونخوا حکومت وای په وزیرستان کې د ماينونو د پاکولو په اړه به له پوس سره خبرې کوي. د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي وای
نارت وزیرستان کې هم په دې حواله سره څه واقعیت مخې ته راغلي دي. تقریبا انسانان یو سلسل دي، دیرش دي، تر دې نه زیات اوشتي دي، کم نه دي.
د بلوچستان وزیر اعلی وای په صوبه کې د اوبو د کمی مسله زیاته شوې ده. د خیر ښېګړې یو کارکوونکی وای په کار ده د مسلې حل وموندل شي.
فارمرز دی ډیر زیاته ډیپندنت دی پر دا شیانو، انحصار لري خپل په باغو، په سبزیانو او په دا فروټ باندې. ان شاء الله دی لپاره نور متبادل ذرایه داسې فراهم کوو.
په 19 پروګرام د مشال رادیوي مجله کې د پښتو موسیقي استاد ولیداد ژوند تک تنه لرو.
په فلمی دنیا کې د یو ډیر غټ نوم د پزل عربي استاد نفس چې د نو دا یو داسي شخصیت ته چې د په تبله کې خپل نوم پیدا کو او بل د په تبله کې ایجادات وکړل.
نو رپورټونه همشتا را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو وای هیله لري پاکستان به ټاکل شوی اهداف ترلاسه کړي او په خپل هیواد کې به ترهګرو ته پټنځایونه نه ورکوي. مایک پومپیو په واشنگټن کې د نهې په ورځ خبري کانفرنس پر مهال وویل چې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا په ستراتیژي کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. نور تفصیل لګل ایازاورو.
د امریکا د بارونو چارو وزیر مایک پومپیو په واشنگتن کې خبری کانفرنس ته ویلي چې په افغانستان کې جوړ جاړې لپاره ټول سلا دي او هیله لري پاکستان ته ورکړل شوي اهداف به ترلاسه شي. پومپیو ویل چې په دې رسو کې د پاکستان نوی مشرتابه سره ملاقاتونه کړي او خپل پیغام یې ورته رسولې دي.
مګور تر ډیر واضح ویلی دی چې د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. موږ هیله لرو چې پاکستان به په خپل خوره په مغربي پوله ترهګرو ته پټنځایونه نه ورکوي. موږ د دې نه زیات واضح پیغام نشو ورکولی. که چیرې دا اهداف ترلاسه نه کړي او یا په دې کې مخلص نه وي نو ذمہوار به پاکستان
وي. د امریکا د بارونو چارو وزیر په خبرو کې په افغانستان کې د جوړجاړې بهیر په اړه ویل چې هر څوک په هغه واد کې روغ جوړ غواړي او د دې مخې تر لاسه کول لپاره هیڅ یوې ترهګرې ډلې که هغه طالبان وي او که حقانی شبکه وي لپاره ځای نشته.
پاکستانی حکومت ته زموږ دریز ډیر ښه معلوم دی. زموږ ادارې د پاکستان حکومت ذمہوار هم ګرځولې دي او هیله لرم چې هغوی به ټاکل شوي اهداف ترلاسه کړي.
that they'll achieve the goal that we've set out for them. پدیر وسو کې د پاکستان او امریکا لوړ پور چارواکو په ملاقاتونو کې د دواړو خزړیکو په ګډون د افغانستان د سولې بهیر په اړه هم خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وای پاکستان د امریکا اهداف تر لاسه کولو لپاره اقدامات هم پورته کړې دي.
او وی تر څو پورې چې امریکای کم ښکارا اهداف چویلې دي هغه کې سن څه پوره کړې نه دي. هغه کې 100% خو پاکستان نشي پوره کولای لیکن پاغی کے دا یو فیسیلیٹیٹر کردار یا پاغی کی اغوی سر دا تعاون چکم الارا دا یا یو ورکنگ ریلیشن شپ چکم دے یا دا افغانستان چکم امن دے دا غی سٹیبلیٹی دا پتاگی کی چکم کردار دا کبھی چا غر پاکستان ہم پا مفاد کرے نو پاغی کے مخفوران دے تک باو سر رو کی بل طرف تک امریکای پورا را ٹنگ دا بی او نور فشار پر اولی نورا تا کری چکا امریکی لاز کم دوم را نور سنش ترے چې پاکستان باندې زیات فشار راوړي.
بلخو پاکستان په وار وار په خپل خاورې تر هغه ته د پټنځینو ورکولو خبره رد کړي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي تیر ونی ویلي وو چې په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر ملاتړ کوي او په دې لړ کې هر قسمه مرستې ته تیار دي. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د خیبر پختونخوا حکومت وای په وزیرستان کې د خخکړل شو ماينونو مسله جديده او دوی بل په سره خبرې پرې کوي. د یاد حکومت لوړپوړي چارواکي مشال ریډیو ته ویل دوی تومره وسایل او په نه لري چې پخپلې پاکړي. د پختون ژغورنې غورزنګ په لوی غوښتنو کې شامل ده چې له وزیرستان نه د ماينونو پاکړل شي. نور تفصيل بوريوال کاکړ وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وای د پښتون ژغورنې غورزنګ د خبره پر ځای ده چې په وزیرستان کې د شخکلسو بمونو یا ماينونو له کبله عام خلکو ته زیان رسیږي. دا خبره د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر محمد عاطف خان د سه شنبه په ماښام له مشال رادیو سره پر یاد موضوع د خبرو پر وخت وکړه. محمد عاطف خان وویل د ماينونو پاکول ځانګړي وسایل او پوه غواړي د کوم لپاره چې به دوی له پاوت سره خبرې کوي.
ماینونو پاکول خو خامخا ټیک خبر ده. ماینونو پاکول پکار دي ځکه چې په هغه کې سیویلینز ته نقصان کیږي، عام خلکو ته نقصان کیږي. نو هغه نقصان خو هیڅوک هم نه غواړي. خو موږ به صوبایي حکومت به دا آرمی سره ټیک اپ کوو ځکه چې دونه اکویپمنټ یا دونه ایکسپرټیز خو صوبایي حکومت سره نشته، دا خو آرمی سره یې نه. نو هغه سره موږ دا کیس ټیک اپ کوو چې په کومه طریقه باندې دا مسله حل کیدی شي.
دا د پښتون ژغورنې غورزنګ په لومړیو لویو غوښتنو کې دا چې له قبایلي سیمو او په ځانګړي توګه وزیرستان څخه دی پاوز خپل شخکړی ماینونه پاک کړي. د یاد غورزنګ مخکش او له جنوبی وزیرستان څخه د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د سه شنبه په شپه مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه پر عامو خلکو شاوخوا یو سلو دیرس د ماین چاودنې سوي دي.
په جنوبی وزیرستان کې تقریبا دا مسودو په ایریاس کې دغه ماینونه دي زیات شخکړی دي. دغه سه د موش کومه د برمل ایریا وا چې ورته انګوره دوای پاغا سیمه کې هم ډیر د دې شکار شوی دي. او دغه سه نارت وزیرستان کې هم په دی حواله سره څواکیات مخې ته راغلي دي. تقریبا انسانان یو سلسل دي دیرش دي تر دې نه زیات اوشتي دي کم نه دي چې د مینو ماین شکار شوی دي.
د پاکستان پاوز د روان کال په فروری کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د اسلام آباد پرلت څخه ورسته د دې ماینونو د پاکولو کار پیل کړو. خو علي وزیر وای پاوز یوازې څو ورځې پر دې تیر کړې او بیا کار بیرته پریښو.
دغه سه هم د دې د اولی ټیمونه اعلان کړل، علاقې فوټوګرافي کوله، ویډیوګانې کولې او په میډیا باندې داش کول چې یارا موږ لګیا یو د مینونه صفه کوو. خو حقیقت داسې دی چې اولی چې کومه دي صرف که خریدا دي چې دنیا ته یا پاکستان کوم ته داش کرا کوي چې موږ چې کومه خبره دي سره منلې وي هغه کې د موږ لګیا یو.
د پاوز لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی چې دوی اوس هم د ماینونو په پاکولو بوخت دي او کنه، او که بوخت دي نو څومره سیمه یې پاکه کړې ده.
د بوریوال کاکر رپورت تاسو اوریدو. د جنوبي وزیرستان یو شمېر مشرانو هلته له ځایي پوځي او حکومتي چارواکو سره لیده کاته کړي دي او خپلې ستونزې ورته بیان کړي دي. د جرګې ګډونوالو مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې دوی چارواکو ته ویلي چې پوځي هلته تر ناوړو پېښو وروسته عام خلک نه ځوروي. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود اورو.
د څلورم په تیره ورځ د سولي وزیرستان تحصیل سره روغه په جرګه حال کښې د مسعودو مشرانو، ملکانو، عالمانو او د پوځي او سیول انتظامیه د چارواکیو شریکه جرګه وشوله چې د کومې د پاره د اتویشتم بریګیډ کمانډر بریګیډیر امجد عزیز مغل بلنه ورکړې وه. د دغې جرګې مقصد څه وه؟ د سیمې اوسېدونکو او پوځي چارواکیو یو بل ته سو وویل. د سولي وزیرستان اسیسټنټ یا مرستیال کمیشنر یوسف علی میمن په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
دا 28 بریګیډ کمانډر صاحب چې کوم نیولی پوسټډ دی هغې راغوښتې وه دا جرګه. ډېر ښه انټریکټیو سیشن و. د دې جرګې مقصد صرف دا و چې یاره د دې خلکو سره، د دې ملکانو سره، د دې بریګیډ او د دې چې کوم د دې افسران دي، د دې او زموږ د انتظامي او تعارفي میټینګ وشي. بیا په دې کښې داسې ډېرې خبرې ډسکس شوې چې کوم مخکې یو څو واقعیت داسې شوي وو، نو د هغې د وجې سیکورټي سچویشن داسې جوړ شوی وو چې د لا انفورسمنټ ایجنسیز تعاون د خلکو سره او د خلکو تعاون چې کوم دی هغه درکار دی د لا انفورسمنټ ایجنسیز سره. نو په دغه توګه باندې دا جرګه رابلل شوې وه او ډېر ښه زبردست انټریکټیو سیشن وشو، ښه کوشچنز وشو. د هغې چې کوم سوالات وو د خلکو هغه کمانډر صاحب ته ورسېدل.
په دغه لړ کښې په جرګې کښې موجود دوی ملکانو په دغه باره کښې په دا رنګ اظهار خیال بریگیڈیر امجد عزیز د راہ نجات پوځی عملیاتو په دوران کښې د مسعودو د قوم وطن د پاره د امنیتی فورسز ملاتړ او درنې ځانی مالی قربانۍ ستاینه وکړله او دا یې هم زیاته کړه چې دلته به امن هله قایم او دایم وي چې د سیمې اوسېدونکي او د امنیتی فورسز سرتیری یو لاس یو موټی وي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، سراروغا، سویلی وزیرستان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې د تحریک انصاف افاقي حکومت جوړېدو شاوخوا درې میاشتې شوې دي، خو د اپوزیشن ګوندونو وار له مخه یاد حکومت د ملکي چارو د پرمخ وړلو لپاره بې صلاحیته بللې دی. د اپوزیشن ټول لوی ګوندونه په بیا بیا د یو کېدو خبرې هم کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د اپوزیشن ګوندونه څه هدف لري او رښتیا هم په ملک کې د جمهوري ودې لپاره په حکومت فشار اچوي او که نه څه نور وجوهات یې هم شته. نور تفصیل پورېوال کاکړ راکوي.
د پاکستان مسلم لیگ نون ترڅنګ د اپوزیشن دوه نور لوی ګوندونه لکه پاکستان پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل هم نه یوازې د تحریک انصاف حکومت د درغلي پر اساس رامنځته شوی بولي، بلکې وایي چې په یاد حکومت کې دومره وړتیا نشته چې د ملک چارې پر مخ یوسي. د پیپلز ګوند مخکښ او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د متحده مجلس عمل سربراه او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر پر 22 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل دوی د حکومت پر ضد د یوې تګلارې لپاره ټولګوندیزه غونډه راغواړي. د سیاسي چارو له کارپو طلعت مسعود څخه مې وپوښتل چې د دوی په فکر د اپوزیشن ګوندونه پر حکومت له فشار زیاتولو څه ترلاسه کول غواړي. طلعت مسعود وویل د اپوزیشن ګوندونو دا خبره تر یو حده سمه ده چې دوی ته په پارلمان او صوبایي اسمبلیو کې هغه څه وخت نه ورکول کیږي لکه څنګه چې پکار ده. خو د ده په فکر د اپوزیشن د فشار وجه شاید دا وي چې هغوی د ځان پر ضد د جوړو مقدمو تر شا حکومت او استبلیشمنت ویني.
زما په خیال خو د اپوزیشن ګوندونو د غړو پر ضد چې په عدالت کې کومې مقدمې روانې دي هغوی ته دا ګوندونه داسې ګوري چې ګواکې حکومت او اسټبلیشمنت دوی ته سره یو شوي دي، نو له دوی سره بې له دې بله لاره نشته چې پر حکومت فشار زیات کړي او هغه ته ستونزې جوړې کړي.
طلعت مسعود وویل په ملک کې چې اوس کوم سیاسي حالت دی د دې وجه دا ده چې اپوزیشن او حکومت دواړو تیروتنې کړي دي.
دا سیخکاری چې د احتساب د عمل زیاته پاملرنه د اپوزیشن مشرانو ته ده، خو کوم کسان چې په حکومت کې دي د هغوی ماضي هم ډیره پاکه نه ده، بلکې پر هغوی هم تورونه شته خو پر هغوی اوس مقدمه نه چلول کیږي.
د سیاسي چارو بل کارپور رفیع الله کاکړ وای د تنشکاری چې د اپوزیشن ګوندونه دي په لنډ موده کې د حکومت ضد یو لوی ګام پورته کړي.
زه فکر نه کوم چې دا اپوزیشن چې دی هغه به په دا لنډ وخت کې یو داسې انتهایی قدم ته خواته ولاړ شي چې هغه کې لکه مثال د عمران خان حکومت تر ختمول یا د خلاف د نو کانفیډنس موشن راوستل. زما اندازه دا ده چې په داسې لنډ وخت کې په یو کال یو نیم کې زه فکر نه کوم چې دوی به داسې قدم واخلي. دوی به تنګول به ضرور وکړي لیکن دغه انتهایی قدم ته به نه ولاړ شي.
له رفیع الله کاکړ څخه مې وپوښتل چې د ده په فکر د اپوزیشن ګوندونو د یو کېدو د هڅو هدف څه کېدای شي. د ویل د اپوزیشن ګوندونه ځینې مهمې غوښتنې لري.
چې کوم غټ سیاسي ګوندونه دي هغه پر دا انتخاباتو ډېر اعتراضونه درلودل او هغه د پارلمان ته په دا شرط لاړو چې د دې تحقیقات به کیږي او یو آزاد کمیشن به جوړیږي هغه به د دې دغه کې. نو یو خو هغه باندې در اوسه پی ټی آی داسې عمل نه دی کړی. دویم د حکومت کې راتګ بعد چې هم د پی ټی آی د اپوزیشن سره کومه رویه ده، که د کیسو په حواله سي، که د گرفتاری، که د خپل چې کومه ژبه کوم الفاظ دي استعمالوي د اپوزیشن دپاره هغه هم نه دي صحیح. او بیا خاص طور پر چې دا اتلسم ترمیم خبري اوازونه دي چې پر هغه ته هم نیت نه دي ټکا او هغه بدلېدو کوشش کولای شي. هغه انتقامي سیاست چې دی هغه هم زه فکر کوم چې هغه د پیپلز پارټي او د مولانا صاحب او مسلم لیگ نون پر وځي سره راوستل.
واکمن تحریک انصاف وای دوی د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو په وړاندې انتقامي ګامونه نه دي اخیستي، بلکې د هغوی پر ضد د احتساب اداري مقدمه پیل کړې دي کومه چې د حکومت په وینا آزاد ده، خو د اپوزیشن ګوندونه د حکومت دا خبره نه مني.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال ویلی چې په صوبو کې د اوبو ستونزه زیاته شوې ده. نوموړي پرون په یو غونډه کې ویل که د اوبو د بې ځایه استعمال مخاونه نیول شوه نو په راتلونکي کې د صوبې اقتصادي او معاشي مشکلات ښایي زیات شي. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې راکوي.
په بلوچستان کې د اوبو د کښتۍ په اړه تېر ماښام په کوټه کې د یورپي یونین په مرسته یو سیمینار ته په خپله وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وویل چې په صوبه کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره که سمدلاسه ګامونه پورته نه شول نو په راتلونکي لسو کلو کې به په بلوچستان کې تر ټولو لویه ستونزه د اوبو کمښت وي، چې له امله به نه یوازې کښت او کروندې مخ له وچ شي بلکې د څارویو پالنه به هم ګرانه شي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وای چې د نوې حکومت راتلو سره می په صوبې کې په بیړنۍ توګه د اوبو د زیرمه کول لپاره کار پیل کړی دی، ځکه چې د دې سره زموږ اقتصادي ګټې تړلې دي. بیا په خاصه توګه که د اوبو انتظام ونه سو نو په راتلونکو کلو کې به خلک د کوټ ښار څخه وکړه کولو ته اړ شي، ځکه چې د کوټ ښار آبادی زیاته شوی او اوبه کمې شوي دي. د سیمینار ډیری برخوالو دا هم وویل چې موږ باید خپل اقتصاد پر کښت او کروندو باندې کم کړو او د څارویو پر پالنه یې زیات کړو. په دې اړه به غوږ شو د خیر ښېګڼې وای و کارکوونکي پرویز اقبال ته.
فارمرز دي ډېر زیاته ډیپینډنټ دي پر دا شیانو انحصار لري، خپل په باغو پر سبزیانو او په دا فروټ باندې. انشاءالله دوی له به نور متبادل ذرایع داسې فراهم کوو د دوی هغه سورس چې دی د لایولیوډ که دا ختمیږي یا کمیږي نو هلته به متبادل ذرایع ودی ته بندوبست کوو.
خو یو سیاستوال سید قربان غرشین وایي په کار دی چې زمینداران د سیبو او پیازو پر ځای هغه فصلونه وکړي چې اوبه لږ غواړي او ګټه زیاته وي.
بادام یا ډیر شدی بلوچستان د پاره، بادام پسته ډیر شدی جی قیمتي میوه ده. زیتون نو باید چې موږ دا چې نوې کراپس دي دا موږ انټروډوس کو او موږ دا ولګو په کور لیول باندې. موږ کوشش وکړو چې کم سه کم موږ اوبه خاص کولې، اوبه ډیر ناپید دي بلوچستان کې.
د دې سیمینار یو بل برخوال بابر شاه خان و مشالی ډو ته وویل په کار دی چې خلک د اوبو بې ځایه کارونه بند کړي.
مثال په توګه په بهر ملکونو کې ټوالیټ کې چې کوم اوبه استعمالیږي هغه اوبه واپس په فلش ټینک کې استعمال شي. موږ په دل تک اکه تازه اوبه سره فلش ټینک هم صفا کوو، ګاډیان هم وینځو، لان هم وینځو. نو دوی دا دغه کول چې پیدا اوبه ریسایکل شي، دا ریسایکل اوبه د جدید نور مقصد لپاره استعمال شي، ګاډیان لپاره، لان لپاره، ټوالیټ لپاره، او چې کوم صفای ستھرائی دی د خوړنس کوند لپاره دا صفا او باغ لپاره استعمال شي، نو زموږ اوبه بچت کېدای شي.
دلته خبره ده د ونې ورد چې په بلوچستان ایالت کې د کال 2015 راهیسې بارانونه کم شوي دي، چې له امله د صوبې په زیاترو برخو کې د ځمکې لاندې د اوبو کچه د 300 فوټ څخه بیا تر 1000 فوټ پورې لاندې تللې ده.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د پاکستان ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د دې هواد اقتصادي همکاري کمیټه ECC پر نایجیریا باندې د درې جنگي الوتکو په لړ کې د بانکي ضمانت د اجازت نامې ورکولو منظوري ورکړې ده. پاکستان د نایجیریا په هوایی ځواکونو دغه الوتکې د دې لپاره خرڅې کړې دي چې په خپل بهرني اکاونټ کې د ډالرو د لویدونکو ذخیرې مخه ونیسي. نور تفصیل له عبدالحی کاکړ اورو.
په داسې حال کې چې پاکستان دا وخت تر اقتصادي بحران تیریږي او په بهرني اکاونټ کې د ډالرو ذخیره راکمه شوې ده، ځکه حکومت هڅه کوي د قرضو او نورو لارو پیسې راوړي چې دارنګ د بحران راکم یا لمنځه یوسي. د دې لپاره حکومت د مالی نړیوال صندوق IMF سره په مذاکراتو بوخت دی. د دې ترڅنګ سعودي عرب هم د سیشنبې په ورځ له اسلام آباد سره د درې ارب ډالرو د نغدو یا پټرول په شکل کې د پور ورکولو ژمنه کړې ده. خو دی ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي چې هم په دې لړ کې د پاکستان ایرونټیکل کمپلیکس پر نایجیریا باندې د JF-18 نومي جنگي الوتکو یو سودا کړې ده چې مالیت یې 1.3 میلیونه ډالر دی. د ورسپانې په خبره د دې لپاره د پاکستان لخوا د نایجیریا حکومت ته د بانکي ضمانت ورکولو ضرورت و. په دې لړ کې د دفاع تولیداتو وزارت یوه سمری یا مسوده د اقتصادي همکاري کمیټې ته لیږلې وه چې هغې اوس منظوري ورکړې ده. ټریبیون رسپانه وایي چې د تړون یوه ماده وایي چې تر دې له مخه نایجیریا پاکستان ته پیسې ورکړي دا هیواد باید هرومرو و نایجیریا ته بانکي ضمانت ورکړي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. په دې نیم سات کې تاسو لپاره د مشال راډیوي مجله پروګرام لرو او په دې کې د پښتو موسیقۍ د یو لوی استاد ولیداد په اړه معلومات درکو. خو اوس د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لن خبرونه له بشیر غواخورو.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویل چې څوفتي مخکې اسلام آباد ته د سفر په محل پاکستانی چارواکو ته واضح کړی چې پاکستان باید وسلوالو ته پناه ورنکړي. هغه په واشنگټن کې خبرولاند ویل چې که پاکستان تر هغه وروسته خلاص اخیستو کې اخلاص ونه کوي نو حساب به ورسره کیږي. د پاکستان په دې اړه تر اوسه پورې رسمي خبرګون نه دی راغلی، خو دریځ دا دی چې دوی د افغانستان سولې ته ژمن دي او د مذاکراتو لپاره پر طالبانو خپل محدود اغیز کارولی شي. سعودي عرب پاکستان سره د شپږ عرب روپو د ورکړې تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویل چې درې عرب ډالر د بهرنیو پیسو په وړاندې د روپۍ نرخ سم ساتلو د یو کال لپاره ورکول کیږي او پاتې درې عرب ډالر د تیلو درآمداتو لپاره قرض دی. چارواکي وایي وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د یوې چینایي کمپنۍ څلور کارکوونکي وژلي دي. د هغې چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط بیګا مشال رډیو ته وویل دا پاکستاني وګړي دي چې په سپینوام سیمه کې وژل شوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د هند سره سولې زیاړي کې غواړي. نوموړي د اکتوبر په 23مه په سعودي عرب کې په یو نړیوال اقتصادي کانفرنس کې د خبرو په مهال ویل د هند تر انتخاباتو وروسته به یو ځل بیا د سولې خبرې پیلوي. په هند کې پارلماني ټاکنې د اپریل او مئی په میاشتو کې کیږي. د افغانستان د تعلیم وزارت ویان دی نوریا نزاد بیګا مشال ریډیو ته وویل چې په غزنی کې هغه یو سل شل استادان خوشی شوي چې درې ورځې مخکې طالبانو تښتولي وو. د دې په وینا دا کسان د قومي مشرانو په منځګړتوب خوشی شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې په استنبول کې د سعودي عرب په کنسلیټ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې پټول د دغسې یو کار د پټولو بدترینه هڅه ده. ایران وایي سعودي عرب کوشش کوي چې د خبریال جمال خاشقجي د وژنې له تور څخه د پام واړول لپاره د امریکا دغه بندیزونو سره په لار واچي چې په تهران یې لګولي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر غواخ تر تبراندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د مشال راډیوي مجله. دا پروګرام تاسو لپاره نجیب عامر جوړوي. راځي چې ورته وښو. مشال
راډیوي مجله. دا مشال راډیوی مجلې په تازه غاڼه کې د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونې مهم په زړه پورې مطالب د خبرېدو لپاره درته چمتو کړې دي. د پښتو موسیقۍ د یو لوی استاد ولیداد د بدی جدای غم ژړو.
سینی بیمارو او سینی انفیکشن ورته شو. دا غینه چې د نو ډیر زیات کمزوري شو او دا غینه وفات شو. بس دا غي سبب وو د وفات کېدو.
د بالیوډ د نامتو اداکار دلیپ کومار د ژوند او کار ارزونه کو.
وندن بابو تم نے زہر بونے میں وقت لیا ہے نا، ہم کو نکالنے میں وقت چاہیے.
دل میں دغا آ جاتی ہے نا، اس کی آنکھوں میں دیا کبھی نہیں آتی. اب کسی کی دیا پہ نہیں، اپنی ہمت پہ جینا ہوگا.
دا رنا پختو ادبی ټولنې یو مسول سره مو خبرې کړې.
دا غونډه د رنا پختو ادبی ټولنې برکت دی چې ادبی حل ضلع وزیرستان کې جاری ساتلې دي او کلتوري ورځ لمانځي او کلنۍ مشاعره لري.
د وی انګلیسي لنډې کیسې ژباړه هم دراورو. د اکتوبر په دوهمه اونۍ کې د پښتو موسیقۍ یو لوی استاد ولیداد نه یوازې د خپلو مینوالو بلکې د سازونو د نړۍ سره هم د تل لپاره خدای پماني وکړه. ولیداد د موسیقۍ په ډیرو آلو لاسبرې و، خو کمال په تبلغ غولو کې درلود. د وخت لویو سندرغاړو سره چې کشور سلطان، ګلنار بیګم او خیال محمد هم پکې شامل دي، استاد ولیداد تبلغ غولې ده. ملیحا میرزاده نور حال په دې راپور کې درکوي چې پکې سندرغاړی راشد خان هم خبرې کوي.
د د پښتو موسیقي سره تړلې یو لوی هنرمند ولیداد استاد د اکتوبر پر 14 نیټه لدې فانی نړۍ د تل لپاره سترګې پټې کړې. استاد ولیداد د اوسمهال پښتو موسیقي تر ټولو لوی تبله نواز ګڼل کېده چې د وخت لویو او مشهور هنرمندانو سره کار کړیو. نوموړی د ثوابې اوسیدونکو او ډېر په کم عمر کې یې د موسیقي نړۍ ته مخه کړې وه. چې دې یو ځل د موسیقي بې پایانه سمندر ته ننوتلو نو بیا یې تر اخري سلګو پکې لامبو وهله. استاد ولیداد له ثوابې خپل هنري سفر پیلوي، خو بیا هغه مردان، پېښور او په ګرد پښتونخوا کې خپلې هنري هلې ځلې ښیي او خلک یې خوښوي. تبله غږونکي ولیداد د پېښور راډیو، ټلویژن او پښتو فلمونو لپاره نادرې سندرې ریکارډ کړي دي. د پښتو ژبې دغه مشهور تبله غږونکي خپل ژوند د موسیقۍ د سرونو او تالونو په بدرګه تیر کړی دی. پوهان وایي هنرمندان مري، خو هنر یې تل ژوندی پاتې کیږي. د استاد ولیداد نوم به هم د پښتو موسیقۍ مینوال د خپلو ذهنونو په دریسو کې خوندي ساتي. اروایي خاده او په ګورې نورونه. سندرغاړی راشد خان د استاد ولیداد ژوند او کار ته کتنه کړې ده.
خبر داس ہے چیزا ولیداد استاد پر دارنگ پی جنم چیزا بیسیکلی دا سوابے سر تعلق لرم سوابے او ولیداد استاد ہم چی دے نو دا سوابے وہ خپل معشوم والے چی دے پا سوابے پا مانی رائے کی دیر کردے دے او بیا دلتا نے چی دے نو دے لانل مردان تا زکا مردان چی دے نو آگ وقت کی سوابے چی کم ہوا دا دا مردان سر وا دا مردان زلہ وا تحصیل سوابے وا مردان زلہ وا بیا دے لانل مردان تا ځکه چې دغه ځای د موسیقۍ یو ګړو او دغلته یو بازار و چې دلته موسیقي کېده. هغه وخت کې دلته په ډېر وخت خبره کومه چې لا په پی ټی وی ټلویزیون چې دی دا نور راغلی نو هلته به دی وو هلته به پروګرامونه وغیرہ دا کول مختلف هلې ځلې به د موسیقۍ کولې. بیا د هغې نه پس دی چې دنو چکلا فلمی دنیا ترالل او نو بیا دی دغه ترالل په خبر تا راشف شو او په خبر کې منشته شو دلته او په فلمی دنیا کې د یو ډیر غټ نوم د پزل عربی استاد نپس چې د نو دا یو داسي شخصیت ته چې د په تبله کې خپل نوم پیدا کو او بل د په تبله کې ایجادات وکړل. لکه د پښتو تینګړه چې کومه ده تینګړه چې ده نو دا نیمګړی نیمګړی بغه کېده کمتال چې بابا نیمګړی غږېده دا غوریداد استاد د خدمات چې ده هغه تینګړه مکمل کړه او پوره په ضرب او په تاړې باندې ده مکمل یو تینګړی له یو شکل ورکو. کده پېښور تبله نوازان دي او کده بره کابل جلال آباد دي ټول د ولیداد استاد نه متاثر دي او داغه رنگ تبله اکثر به تاسو ته په تبله کې د ولیداد استاد شکل ښکاری. بیا خاص طور په خبر چې د پېښور څخه تبله نوازان چې دي نو دا د ولیداد استاد په لار روان دي. ولیداد استاد نه بلکې یو د موسیقۍ یو تبله نواز او بلکې دا یو اکیډمي و د تبله چې د دغه د اکیډمۍ نه چې دنو بلا خلق وته دي او بلا شاګردان او ډیر ګڼ شمیر شاګردان ولیداد استاد لرل. دین علاوه ولیداد استاد سیده په ټوله نړۍ کې هغه چې دنو ګرځیدل دي فرانس، جرمني، یورپ شو، امریکا شو، نور د میډل ایست کنټریز شو، جاپان وغیرہ ټوله دنیا کې هغه ګرځیدل خپل فن او د پښتو د ثقافت او د تبلیغ په مخ کې بوتلې ده. د استاد د تلونه پس دغه د خلاچ دنو د بچری پوره نشي او دا یو ډیر غټ نقصان د زمګه د پښتو موسیقۍ ته چې دا بچری هم د ولیداد استاد به بیا را نشي او نو دغه په شانت لاس دغه په شانت تبله به دوباره سقوغه کوي. سو وخت داسې هم وختو چې ولیداد استاد په فلمونه و پراتو چې دغه تبله بنو نو فلم سندري بنه کې دي چې ولیداد استاد په ټایم ورک او د کورونو بوزګار شنو هغه فلم به دغه به موسیقي او شو او دلته په پېښور کې هغه تبله ګڼ شمېر کیسټې پرتې وي چې خلک وایي چې ولیداد استاد راشي د لاور نه د فلم نه نو دلته به چې دنه په کیسټو کې کار کوي
نو د زبر دا ویم چې د اغه پروډوسرانو کیسټ لا فلم دا به مکمل او چې ولیدا د استاد بنو نو د دینه مونږ اندازه لګول شو چې هغه سره غټ عظیم فنکار او د غظیم فنکار چې نن د دنیا سترګې پټې کړې. ولیداد استاد چې د خپل بجوان کې خ پیسې ګټلې دي خ شاهی ژوند تیر کړی دی او خدای ورته دغه سید بچو بچی ورته هم دغه سید خ بچی ور کړیو لکه سرداد یو ډیر خ کیبورډیست ناصر چې دی یو ډیر خ طبل نواز دا دوا چې د نو آرټستان بچی بچیان دي چې ډیر قابل دي د پیښور دام ډیر قابل په خپل ځای استادان دي نو اس قسمه اچھا ته محتاج نو خپل خ ژوند تیر کړی تر اخره پورې خدای چې نو داسې محتاج کړی نه دی چې دام د باندې د خدای ډیر غټ فضل چې دی چری محتاج شوی چاته نه دی بل خبر دا چې سینی بیمارو او سینی انفیکشن ورته شو دا غینه چې دنه ډیر زیات کمزور شو او دا غینه وفات شو بس دا غي سبب و د وفات کېدو.
استاد ولیداد د موسیقي په دنیا کې خلکو ته ډیر څور کړي خو د پاکستان حکومت د وخت د لوی فنکار ته کوم ایوارډ نه ور کړي. دغه په ژوندونی د مشال رادیو همکار هارون باچا هغه سره خبرې کړې وې. ولیداد استاد په خپلو خبرو کې ویلي و لزګونه کلونه په پاکستان کې هنري فعالیتونه وکړل خو حکومت ورته هیڅ قسمه ایوارډ نه دی ور کړی.
ریڈیو نا اور ٹی وی جڑا تھا وہ میرا اسی بھی تھی اور امیرکا اندر کرے با جو کیلیفورنیا نا اب تک نہ رہتے وہ اعزاز میرا اسی بھی تھا پیارا تھا نیو یارک نہ اعزاز میرا اسی بھی تو ابھی راکڑ کے ادھر تک جمع پخیال بانے کپ ٹی وی کے سوبر آپ سرا لوں
دا غږ د استاد ولیدادو چې اوس زموږ په منځ کې نشته خو یادونه او سازونه به تل موږ سره ملوي. اوس د هندي فلمي نړۍ بالیوډ د یو لوی اداکار دلیپ کمار په اړه معلومات ترکو. دلیپ کمار چې اصلي نوم یوسف خان دی خپل وړوکوالی په پیښور کې تیر کړی او اوس یې هم خپلوان په پیښور کې ژوند کوي. دغه ستر اداکار د هند په فلمي نړۍ کې داسې د اعلی پایې کردارونه ادا کړي چې وخت به یې تل یاد ساتي. زموږ همکاره فرخنده اسدی پر ژوند او کار راپور لري.
نن بابو تم نے زہر بونے میں وقت لیا ہے نا ہم کو نکالنے میں وقت
دل میں دگا آ جاتی ہے نا اس کی آنکھوں میں دیا کبھی نہیں آتی اب کسی کی دیا پہ نہیں اپنی ہمت پہ جینا ہوگا.
مانگ کے ساتھ تمہارا
دا بالی ووڈ فلموں شہنشاہ دلیپ کمار نے آوازی پہند اور پاکستان بلکہ پٹولا نڑے کی گن مینوال لری. دا پیخورا ہند تاتل دلیپ کمار چیخ پلومی یوسف خان دے پنور سوا سلور سلوختم کال کے پ فلم جوار باٹا کے دخپل ہنری سفر پیل وک خو د یو ہیرو پ تو گئی پ انداز فلم کے تر اندازی زیاد شہرت و مند.
ہم آج کہیں دل کھو بیٹھے ہم آج کہیں
دلیپ کمار د پیښور لږ سخوانی سره نږدې محله خداداد اوسیدونکی دی. د هغه د کورنۍ ځینې غړي اوس هم هلته ژوند کوي. په یوه مرکه کې دلیپ کمار ویلی بو په پیښور کې ډیر زاړه یادونه دي او دغه ښار یې کله هم له زړه نه دی وتلی. د پېښور کې فنکار نومي کتاب لیکوال ابراهیم ضیا په خپل کتاب کې لیکي هغه د پېښور د عوان کورنۍ سره تعلق لرلو. له مشال ریډیو سره په خبرو کې ابراهیم ضیا وایي کله چې هغه پېښور ته راغلی وو نو ډیر خوشاله وو.
تیرے حسن کی کیا
سنوں گا پیخور دے سنوں دے وطن دے نو آگا جا کم دے نو ایر جایا سے معلومات کا جا کم دے ساتھ ہوں بلا کر آگا دے 1988 کے راگل جو پیخور تھا فلم دے ماسر آگے 36 کے کم دے نو زمانے کے کیمرہ وا نو آگے بانچ تصویر نو جھوکڑے بیا میں آگا سنوں گا تلی واگی عیادت تا پارا لتا بمبئی تا 2014 کے نو آگا تصویر نو میں علاج کو خوزان سرہ میں اوڑی البم میں جوڑ کو نو ویال تا بیا پیرا بانو تھا میں البم میں اور کو تصویر
اس بات سے یہ نہ سمجھ
دلیپ کمار د 1950 1960 اویایم او 1980 په لسیزو کې غن کامیاب فلمونه هندي سینما ته ورکړي چې په ټوله نړۍ کې مینوال اوس هم یادوي. د بلوچستان د ژوب یو شاعر برملا خان وای په هغه وخت کې د سینما د یو فلم ټیکټ پنځنی می آنی بو دوی با سره د نورو ملګرو د دلیپ کمار هر فلم کتولا تلل.
آن فلم جوڑ کرے ہو او نظرانہ تو جوڑ کرے ہو او دغن امنا نور دیر فلمان ہو چیدا مرد دیر فلمان دیر پشو کتل فیو آرنا آگا زمانہ کی دا سنینے یا دا باشکو آگا چی ہو ٹکٹ پا پیزنی نانے ہو نو پرزوب کے نو مر با پیزنی نانے پر دیر تکلیف در پیدا کی لمر الاپلا رضا خم پیدا کی دا فلم بلا گی نو مر بخام خواد دا فلم کتلی
دلیپ کمار زیاتره فلمونه د وجنتی مالا نرگس وحیدا رحمان او مدوبالا سره کړتی د هغه په اړه د هم ویل کیږي چې له مدوبالا سره یې واده کول غوښتل خو کورنۍ یې اجازه ورنکړه. هغه په 1968 کال کې د سایرابانو سره واده وکړ چې په ګوپی او بیراک فلمونو کې د دلیپ کمار سره کار هم کړی دی.
ارے تم بھی عجیب بات کرتی ہو, بھگوان ہے, بات کرنے کے لیے ان کو ہاتھ منہ ہلانے کی کیا ضرورت ہے.
د دلیپ کمار زیاتره مشهور فلمونو کې انداز, مشال, مغل اعظم, دل دیا, درد لیا, آن, آدمی, داستان, لیڈر, دیوداس, رام او شیام او سوداگر شامل دی. د هغه دوه فلمونه مغل اعظم او نیا دور په رنگینه بڼه په 2004 او 2008 کلونو کې یو ځل بیا خپاره شول. د پېښور پریس کلب هر کال په 11 دسمبر د هغه کلیزه لمانځي.
د مشال رادیو مجلې په تیرو غنو کې مو د بیلا بیلو ادبی جرګو په اړه درته معلومات درکړی دي. رڼا پښتو ادبی ټولنه د شمالي وزیرستان د لیکوالو او شاعرانو ادبی ټولنه ده چې له تیرو سو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دا ټولنه هم د پښتونخوا د نورو سیمو د ادبی ټولنو په هیڅ وخت په وخت غونډې کوي او کال کې یو وار د شندی ګل په نامه لویه مشاعره جوړوي. په وزیرستان کې تر دې وړاندې هم وخت په وخت ادبی ټولنې جوړې شوې چې د پام وړ کارونه یې ترسره کړي دي. شیر رحمان وزیر د یادې ټولنې غړی دی. له هغه مو پوښتلې چې د رڼا ادبی ټولنې پر فعالیت رڼا واچوي.
رڼا پښتو ادبی ټولنه خو په 2011 کال کې جوړه شوې ده چې په جوړېدو کې دلگیر داوړ او شیرون داوړ وو, طاهر داوړ وو, رسول خان مفتون وو, غمزاده وزیر وو, عارف زادران وو, رحمدین مسکین او عالم داوړ دغه مشرانو ملګریو په هڅو باندې دغه ټولنه جوړه شوې ده. 2011 کال کې هغه ټیم کې حالات هم ډېر سخت وو. وزیرستان 2011 کې هر څه ته پته ده چې ډېر سخت حالات وو, خو بیا هم د مشرانو ملګریو په هڅو باندې دغه بنیاد کې خودل شو. په 2011 کال کې په هغه سختو حالاتو کې هم دوه خپلې غونډې ترسره کولې, مشاعرې ترسره کولې, کلتوري ورځې لمانځلې. بیا چې کله آپریشن شروع شو, ملګري سره در بدر شول, څوک په ډی خان شول, څوک په بنو شول, څوک په پېښور کوهاټ ته لاړل. بیا به هم ملګري خپلې غونډې جاري ساتلې او ځنه ملګري زمونږ بر د بره پښتونخوا وو, هغه بره پښتونخوا ته لاړل. له اوس سره خو اوس هم غونډې نشي کېدی, خو دغسې مرابطې اړیکې وي ورسره. خو چې کوم دلته پاتې شو ملګري کوزه پښتونخوا کې, هغو به غونډې کولې, میاشتنې غونډې به یې کولې, داسې کله کله به سره میلاوېدل, بنډارونه به یې کول.
عملیاتو نه بعد نو ملګری خپل هلې ځلې بیا جاری وساتلې. بیا د نوې ټولنې کې مونږ نوې ملګری هم راغلو، لکه اوس وخت کې اریان دا ور د شول مجمر وزیر د شول دین مونږ می سوار کې خل نه رډر نوې ملګری دي. د غونډه د رڼا پښتو ادبي ټولنې برکت دي چې ادبی حال ضلع وزیرستان کے جاری ساتلی دی او کلتوری ورزل مانزی او کلانی مشاعرہ لاری د شندی گل پنم چھ پا ہر پسرلی کے د شندی گل پنم بند کلیز مشاعرہ مانزی. وزیرستان کے خمبہ کے وحدت ادبی ٹولنا وا چھ پیر محمد کاروان سے بستر کاروان او سیف مومن سے بختید بخلی او رحمت زادران دغو جوڑا کڑی وا بیا توشے ادبی ٹولنا شولا خو د دغه کارونه سره ټکنی شول غونډې سره غښولې هغه ټیم کې حالات سم نه وو. خو بیا دغه وخت کې مشرانو کوششونو په وجه باندې رڼا ټولنه جوړه شوله منځته راغلله د مشرانو ملګریو په هڅو باندې. د رڼا د بی ټولنې ملګرو کوشش نیت کړی دی چې یو کتاب چاپ کی د رڼا د ټولنې نه هغه کې ملګری کوشش کوي کلمونه سره ټلوي او چې کوم بره پښتونخوا کې خوست کې زموږ ملګری دی هغه نه کلمونه باندې په دغه کتاب کې کوششونه یې پر روان دي. انشاءالله ډېر زر به رڼا پښتو ادبي ټولنه یو شعري ټولګه هم چاپ کی هغه کوشش روان دی. هغه څو ورځې مخکې هم د هغې غونډه وه.
دا و شیر رحمان وزیر چې د رڼا پښتو ادبي ټولنې په فعالیتونو یې تاسو ته معلومات درکول. اوس درته د یوې انګلیسي لنډې کیسې ژباړه وړاندې کوو. دا کیسه لس پاونډ نومیږي چې لیکوال یې ریکن راست دی او ما درته د 2000 کال د دسمبر په 13 ژباړلې وه. اوس یې درته په رادیوي بڼه وړاندې کوم. غرمې د ډوډۍ پر وخت په یوازینی سړی وم چې په دفتر کې بناستم. زما نور خبریالان ملګری به دغه وخت دی گری هاوند نومې رستورانت کې ناستو چېرته چې فوق العاده ډوډۍ او شراب په ډیرو لږو پیسو لاسته راتلل. زما ډېر زړه کېده چې زه دې هم لاغوی سره ملګری شم، خو زه به د تفریح په دې پرسکونو وختونو کې د خبرونو په څانګه کې اکی یوازې سارونکی وم. په دغه مهال یو ډیر زبردست خبر به راپېښېدی شو او دې کار به زه د لیکوالو او ژورنالیستانو د صف اتل ګرځولم. په دغه ښار کې چې موږ اوسېدو د یو لوی خبر لاسته راوړل ناشونی وو، خو زما ډیر ارمان و چې نوم مې د ورځپاڼې په لومړۍ صفحه چاپ شي. د سه شنبه په ورځ د خبرونو په سانګه کې یوازې ناستم. زما سترګو به ډیر په امید بیا بیا د ټلیفون لوري ته کتل. زما غوږونو ډیر په بیقرارۍ د ټلیفون زنګ اورېدل غوښتل، خو دلته داسې چوپتیا خوره وه لکه ټوله دنیا چې مړه شوې وي. ما د چپسو پلاستیک په لاس کې موټی کړو او د خزلو په شکرۍ کې مو غورځولو. بیا مې د پریس نه د راغلي د نن ورځې د تازه ګڼې په لور نظر وزغلولو. داسې ښکارېده لکه په هغې چې هم ماتم خور وي. هر یو توری غمجن ښکارېده. په خبرونو داسې قحطي راغلې وه چې په لومړۍ صفحه یو زوړ خبر چاپ کړو. اعلانونه مې ولوستل. هلته هم د زړه تنګۍ نه پرته نور څه نه موندل کېدل. ما د لوبو سفر واړوله. ګوندې په ځغل کې د برخه اخیستونکو اسونو کې مې د کوم یوه نوم خوښ شي او شرط پرې ولګوم. کېدای شي قسمت را سره یاري وکړي. ناڅاپه مې په یوه اعلان سترګې برابرې شوې. د لسو پاونډو نه هم په کم قیمت یې راونیسئ. لکه راتم شوم. خلکو خدای د څه شوي عجیبه عجیبه اعلانونه چاپوي. کېدای شي همدلته نه یو ښه خبر لاسته راشي. په نیم زړه مې د دغه اعلان په بشپړ لوستلو پیل وکړ. لیکلی وو د یو کال پخوانی ماډل موټر جیګوار ایکس جی دولس تقریبا نوې یوازې 2000 میل چلیدلې. د ډیرو اسانتیاو سره بهترین موټر یوازې د 9 پاوند او 9.95 په بیا د خرڅ لپاره موجود دی. زای ایم ان اس فورد د ټلیفون شمیره 6232. خپل سات تو قتل د ورسپانې دغه غنه هم دا اوس سره کونو ته وتی و کې دې شي تر اوسه چا په دې نمبر زنګ نه وی وهلې. ما د ټلیفون غوګي و چا تکړه او پر ټاکلې نمبر می زنګ وه. لغې خو د کوم خزي आवाज راغی چې لتر نو مډکو هلاو تاسو خپل موټر خرڅول غواړي؟ او دومره زر اله پرون خو ما ورسپانې ته اعلان ورکړو. بی بی تاسو سټو کې مو کې خو نه کوي؟ هغه په قهر شوه. مطلب مو څه دی؟ زما مقصد دا دی چې یو نوی نوزی موټر او بیا ایله 9 پاونډه او 9.95 دا د تعجب وړ خبره نه ده. نه بیخي هم نه ده. تاسې په ما باور وکړئ چې زما اعلان کټ مټ صحیح دی. که تاسې غواړئ نو کولی شئ چې دلته راشئ او په خپلو سترګو موټر وګورئ. له دې نه ښه خبره نوره څه کېدای شوه. که دا یوه خوندوره پیښه هم نه وي نو هیڅ باقي نشته، ځکه چې ماته د املوکو په ټول کې یو داسې موټر لاسته راتلونکی و چې ما یې یوازې خوب لیدای شو. دا موټر د لاسته راوړو نه پس په ارومه روزه د خپلو همزولو او ملګرو ترمنځ د لوړ شخصیت څښتن بللی شم، خو زما اوس هم په اعلان باور نه راتلو. ما له ښځې څخه وپوښتل چې څنګه کولی شم د هغوی کور ته ځان ورسوم. هغې ما ته نښې نښانې وښودلې. اوس زه په اسانه د هغوی کور ته رسیدای شم. ما هغې ته وویل زه په 20 دقیقو کې ځان در رسوم. کیدای شي کوم د قسمت لوبغاړی زمانه تر مخه هلته در ورسي، نو ښایي چې ما لومړنی حقدار وګڼئ. هغې د همداسې کولو ژمنه وکړله. ما د دفتر یو نوی هلک په راښکلو دې کوټې ته راوستلو. هغه مې د خبرونو د مسؤول په چوکۍ کینولو او پنسل مې ورته لاس کې ورکړ. دا ستا د ژوند یادګار ورځ ده. دا مهال ته د دې شعبې مسؤولې. زه بهر راووتلم او دروازه مې ځان پسې راکاږله. د هغه خوله له حیرانتیا نه بکه پاتې شوه. ایم ان اس فورد ته زه د 15 دقیقو نه هم په کم وخت کې ورسېدم. ما له ځانه سره پتیلې وه چې که په لاره کې زما کباړي موټر خراب شو نو زر به ټیکسي نیسم. د دې طلایي چانس د لاسه ورکول ما ته غوره نه ښکارېده، خو شکر دی زما کباړي موټر را سره بې وفایي ونه کړله. میرمن شیروټ په یوه سپینه ښکلې ماڼۍ کې اوسېده. د کور شاوخوا یو لوی او رنګارنګ باغ و چې په کتو او ستایلو یې ټول ژوند تېرېدی شو. د برنډې شینکې د کتلو وړ و. د ماڼۍ په مخ کې شین موټر او د هغې میرمن په شنو جامو کې ولاړه وه. تاسې خو ډېر زر راغلی. زه حیرانم چې څه څه وګورم، د کوم کوم منظر نه سترګو ته رڼا ور وبخم. دا موټر هم تا سره جوړیږي، ځکه چې ته ډیر تیز موټر چلوې. هغه په سور او تال کې لګیا وه. زه د جلوو په سحر کې ډوبېدم. تاسې کولی شئ چې موټر چالان کړئ او ویې ګورئ. هغې په مینه په موټر لاس راښکلو. زه په خود کې راغلم. زما سره د ډیر عمر نه بس دغه زوړ موټر و. ما د دې نه د ښه موټر اخیستو توان نه لاره، خو بیا مې هم د موټرو په اړه ښه معلومات لرل. دا موټر چې څنګه ما ولیدو نه خوښ نه شو. بیا مې هم 10 دقیقې د دې په چلولو او 15 دقیقې د دې بانټ په اوچتولو او د انجن په کتلو کې ولګولې. بېله شکه دا په هر لحاظ پوره موټر و، هیڅ علت نه لاره. هغې یو رسید غوښته. ما هغې ته د 10 پونډو د لوډ سره یو ځای ورکړو. ما په خوښۍ هغې ته وویل پاتې پیسې له ځانه سره کیږدئ. یو ناڅاپه یو ځل بیا زما د نن اخباري رپورټر راویښ شو. دا سودا یو عجیب او خوندور خبر هم کېدای شي. ما له ښځې نه وپوښتل که راته ووایې چې تاسې ولې داسې کوئ، دومره قیمتي موټر په دومره لږو پیسو؟ هغې یو سوړ اسویلی وکړ او د لوی او ارت باغ پر لورې وکتل. تیره میاشت زه خپل میړه پرېښودم. هغه له ما سره ډیره سخته بې وفایي وکړه. بیا یې زیاته کړه هغه د خپلې سکرترې سره چې سره سره ویښتانې درلودل او ډیره ښایسته وه روم ته وتښتېدو. هغه به هیڅکله راستون نه شي. ما هغې ته تسلي ورکول ضروري وګڼل. دا خو ډیر بد شوي. هغې زما په لورې وکتل. دغه خسته سترګې د فولادو په سیر سختې وي. بیا یې وې کنه هم دی اونۍ کې هغه ماته یو خطر لګلې. ته خو ګوره څومره بې غیرته دی، ځان یې نه جاڼه کړې، لیکلی دی چې زما موټر خرڅ کړه او پیسې یې د رسید سره ماته راولېږه. د مشال راډیوي مجلې د دې اونۍ مطالب هم دومره و. تر بیا د لوی خدای پامان.